میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استیدیو.
سید سمی عباس تاسو ستړی مشه. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو او ریپی وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. ومورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفینو پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. په خبرونه کې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه له او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړه او له ایرانۍ وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنو تورنو په ډزو وژل شول. د عراق پوز وایي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وهي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي. د دفاع وزارت پر وسلوالو مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي یو شمیر ولایتونو کندوز، تخار او بلخ کې د پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا دیرش افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت هم په تیرو څلورو ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یوه تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی. هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربند غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله بحث وسو تر څو څنګه وسوایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی وسوایي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاٹ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فراد ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړه او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست د دغه لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکو د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لارین پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه من یو ځل بیا د وینو نتوې غلو او قربان ژغ وسو.
له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم څو وار ایران تورن کړی و چې د نورو ترهګرو ډل ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو هم د ایران د لاسوهنو شکایتونه څو ځلې کړي خو تهران دا دعوې بې اساسه بللې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لونې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یوه ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې په دې اړه په یوه خپاره کړي بیان کې له میاخان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لیدنې د لیدنې خبر لیدنې وبخي جزئیات هم خبره شوی. د بیان لمخې خاغلی بلخی میا خان د پهنې اتل بلل یو ژمنه ورسره کړی چې د پنوم به یو خونځي وینګدې سیمه کې جوړوي څون جونې خپل کورونه ته نګدې تعلیم وکړي. میا خان چې غواړي خپل لونو تعلیم وکړي او ډاکټران شي څو په پکتیکا کې خزو ته خدمت وکړي د پهنې وزارت لخوا ورته ستاین لیک هم ورکړل شو. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دوه ساعتونکو پولیسو په وژنې تورن او په ډزو وژل شول د پښتونخوا د سواد پولیسو په یو بیان کې دغه خبر ورکړ او وژل شوی کسان حمید الله او اسامه یاد کړی دی. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دی ژوبل شوی خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوی دی. د عراق پوز وای د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. کته به حزب الله ملیشه چې لومړی مظاهرو ته مخه کړې و پرون چهارشنبه وروسته له هغې چې د امریکا نوي ځواکونه سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. دغې ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په وارولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی و پرون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډو ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یوه وسله واله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غوړی به هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینی سوله اور باندې غاړه نه ویخي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه غوښتي نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دوو ورځو کې په تیره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو په بریدونو کې دغو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي بیرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزي سره مرکه کړي.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو لپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو لپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورې چې د ګردیز او کابل په لویه لاره د لویو باروړونکو موټرو چلوونکي وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب شوو تلو مسؤلین ورڅخه پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي.
پیسې خلی په غوزدار ته چې موږ اچولو په ګردیز کې درې ګنټې وې درې ولو زره افغانۍ ما ورګړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې مو پر دې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول او چا کاراو.
موټرونه عامه استفاده نه کېدل، هغه په خپل د امین حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د د دې مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکي. نوري نوري مو د میر احمد صافی په مرسته د خبرونه پاتې برخه هم مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وای تر هغه به پر وسلوالو مخالفینو حمله ته دوام ورکړي چې رښتینی سولې او اوربنته غاړه نه وي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه نو وخت ازادي رادیو ته وکړه. غلی احمدزی پر وسلوالو طالبانو د حمله د دوام خبره ده سم حال کوي چې په تیرو دو ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو ډېر خونړۍ حمله کړې. سفی الله ستانک زین جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خدا سي نه شي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامه عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبوري دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبې په شپه او د چهارشنبې سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو، فرانسې خبری اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړو تایید کړي چې د سه شنبې شپې ناوخته او د چهارشنبې سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوي. دفاع وزارت هم د چهارشنبې ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښتو زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل اتلس کلنه جګړه پایت ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه، وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تابا پتاو تریخوالی کې کمښت ونه شي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلی و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنوي عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 8مه تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو بری درسته د خبري وزن دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیل ذات دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ورکړي. د امریکا سفیر جان بس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی، تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکارا کړی چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او دراتلونکو لپاره جلا لار غوړه کړي.
بیا هم د افغانستان په امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تم کیږو. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زای چې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره پیژني، وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په د کمیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. خاغلی یوسف زی ازادي راډیو ته اول چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستانه قطر ته بیرته استون شوی. طالبان تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اوربن او د شخړو د کمیدو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي وو. له خاغلی یوسف زی سره سفی الله ستانک زی مرکه کړی او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دې د معلوماتو له مخې آیا طالبان د شخړو د کمیدو په برخه کې کومې پریکړې ته رسیدلی دي؟
د طالبانو یو حیات ورسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړی وي په باګرام کې د برید لامل بیا ودرولې. څو ورځې وروسته هغوی پاکستان، کوټي، پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي، او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د یو ورځني د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالی راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالی خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ، دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالی، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي ځکه چې اوربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، غوبندې رضا شوي دي او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا دې معنا دا وي چې طالبانو عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رسیدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند امر ته منتظر دي تر څو د تشدد د کموالی حجم، اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالی په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي، او د هغې نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
یوسف زای صاحب، طالبانو مشرتابه داسې وخت پمدغه د تاسو په خبره باندې شي دغه د ریډکشن اف وایلنس یا د خشونت د کمولو په خاطر باندې خپل مشرانو سره لیدلی چې دوی ادا کړی دا، او چارواکو هم د نوم د ناخصلو په شرط رسنیو ته تایید کړي. په شمال کې د افغانستان چې پمدې یو دوه ورځو کې نږدې دیرش افغان سرتیري وژل شوي دي د طالبانو په بریدونو کې، دوی څه وایي چې د تاوتریخوالي کمښت به د امریکایانو په وړاندې وي که د افغان ځواکونه هم په دې کې شامل دي؟
اوس وخت کې دوی وایي چې دا به د افغانستان په خارج سیمو کې به غټ بریدونه نه کوي. ظاهره خبره ده خارج سیمو کې امریکایان ډېر کم دي او اکثریت افغان ځواکونه دي. البته اوسه پورې دغه پریکړه د تاریخ نه ده شروع شوی چې کوم تاریخ نه کوم تاریخه پورې وي. طالبانو په شمال کې ډېر بریدونه کړي دي، په عین حال کې افغان حکومت هم په تېرو دوه ورځو کې دعوی کړي دي چې په مختلفو ولایاتو کې طالبان ځپلي دي او وژلي دي. خو زما په خیال تر څو پورې چې دغه تاریخ را شروع شوی نه یعنې د نیټه معلومه نه شي، هر کله چې دا نیټه معلومه شي زه فکر کوم د خارج سیمو سره سره به په لرې پرتو سیمو کې هم تشدد د کموالی په موده کې داسې نه برېښي چې ډېر جنګونه دې وشي یا د بریدونو ته دوام ورکړی شي.
خبریاله او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زیو چې د طالبانو د جګړې او د غرض د سیاسي هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زی چې طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژني، د طالبانو ورستي خوځښتونه هم لنږدې څاري. یوسف زی وایي د طالبانو سیاسي دفتر پاکستان ته په ورستي سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي د انکمیدو پر لارو چارو خبرې کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه او خبره شوی راپور نه چې ګواکې د طالبانو مشرتابه د شخړو په کمیدو او د موقت اوربند په ټینګېدو سلا شوی مخکنی راپورونه په کلک رد کړی دي. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې ټکنیو هڅو ته انکتنه کړې ده. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اوربند مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بې نتیجې پاتېدو سره سره په تېرې یوې اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې طالبان به اوربند وکړي. که څه هم طالبانو دا اوازې رد کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولې وینا څرګندې موافقې ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازی زلمی خلیلزاد چې له کله واشنگتن ته سون شوی دی له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پاتې شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اورېدلی دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غني له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورسپانې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځنی اوربند وروسته په افغانستان کې جګړې په شدت له سره پیل شوې، او تر هغه وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې موده کې خپل څلوېښت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بله امریکایي ورسپانه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی و، چې په کې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 22 ته رسی شي. ورسپانې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یو جګپړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي، او دوی په دې باور دي که چیرته امریکایانو ته ډیر زیان واړوي هغوی به له افغانستان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسید چې ولسمشر باراک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسکونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2014 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 22 دقیقې انکیدونکې د ازادي راډیو اورې، هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د ګردیز او کابل په لویه لار د لویو باروډونکو موټرو چلوونکو وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب شوو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي. خو د پکتیا مدني فعالان بیا وایي چې دغه د بډو اخیستل باید سمدستي پای ته ورسول شي. دوی وایي په لویو لارو د درون وزن لرونکو موټرو تګ راتک اکثرا د سړکونو د ژر تخریب لامل کیږي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه رپورټ لري.
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناستم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ بار کړي. اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تلې مسؤلین دغه موټر چلوونکی له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي. خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه. د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی مني چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی. د پکتیا ولایت د وطن اوسیدونکو حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته لدی چې د جریمې سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي.
پکتیا کې چې کله میک ترازو ته ورورسیږي ترازو ولا ته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکا بس چې ته وایي چې خوڅه داری په بندر کوي لا 15000 لا 1500 روپۍ به دیر کې پرچمه جوړوا بس رشپات په واسطه هغه پوسټر په میګ نه اخلي میک پری
پیسې خالی په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې 3 غنټي وې درول زر افغانۍ ما ورګړي.
د پکتیا مدني فلانو له دمخ کې په زلونو په آزاد ډول په لویلارو د ډیر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ نیوکه کړي او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تګ اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویلارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي. د پکتیا د سرکونو د ساتنې رئیس محمد رحیم رحمتي بیا وایي د دولر تګ وړاندې دغه تله غیر فعاله وه او له همدې امله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتګ کولی شو، خو په خبره یې اوس یې په خپلو هڅو دغه تله بیرته فعاله کړې. نوموړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي.
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان درکوم چې ما داسې څه نه دي لیدلي چې خدا نه خواسته دی چانه کوم اخاذي کړي یا بل څه تمه ده چانه کړي. یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فورا ما سره د تماس ونیسي، په هماغه ساعت یې د حل لاره پیدا کوم او د هغې مخنیوی کوم.
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نورو اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړي او ګڼې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامدن کل تنظیمای زور است جبید.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام نن بیا ورده د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په ټاکلې موضوع خپل نظر څرګند کړي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی دی. یوه ډله مظاهره چانو چې د ایران د ملاتړ برخمن ملیشو پلویان یاد شوي په بغداد کې د امریکا پر سفارت له برید وروسته تیره شپه له سفارت له شاوخوا څخه لرې شوي دي. امریکا تهران د دغو مظاهرو په پلانولو تورن کړی او ګواښ کړی چې غچ به یې واخلي. صفي الله ستنگزی نور جزئیات اوروي.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي د عراق روانه وضع وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه د مصر تیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله.
This is Iranian backed.
دا د دولت لملاتړ برخمنه ترهګری ده. دا د ایران لملاتړ برخمنه ترهګری ده چې شوې او د امریکایانو ګټې ګواخلې دي. موږ د ایران په وړاندې بیل تګلار خپل کړی، په هغه مسرچینی و چې کړی او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علی خامنه‌ای پرون لمړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رات کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په فارت ورغلی و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباری او غوسه کړی وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په زینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوی وو. د حشد الشعبی شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفری وویل چې د بصری خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي.
كان حصلت البصره من هذا الشرف وشهيدين
بصره ویاړي چې دوه شهیدان ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او د دی چې په هشتو شعبی کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویریدلی دا لمړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لک تر لګه 25 کسان وژل شوی د دې ډلې د وژل شویو د یادښت مراسمو کې یو شمیر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیزه خبرونې درته خبرو
د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي یو د بل نه جدا ناممکن دی ژوند په صحت تاثیر لري صحت په ژوند تاثیر لري
په دې اړه مو د اساسي بشري حقوقو په ونیزه خبرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې په دې غږېدلې و چې په افغانستان کې لومړنی موټر څډول وو چا کاراو
موټر نه عامه استفاده نه کیدله هغه په خپل امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله
خو مخې له دې چې دواړو نیزو خبرونه ته وار ورسیږي په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې او ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه وي ښي دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو دو ورځو کې په تیره بیا په شمالي کندوز تخار او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو په خونړیو بریدونو کې شاوخوا شپږویشتو افغان پوځیان وژلې دي د فراه چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې د فراه مرستیال والی مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور رونې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یوه ښوونځي ته رسوي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو وژل شول د عراق پوځ ویلي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لره شوې ده او په اوکران کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن بندارا چې اوکراینان اتل بولي خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي د زوکړې ورځ ولمنځله د دې یو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخکې لدی چې د ازادي رادیو دوه ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي پرون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې واوري ورودي په کابل کې هم واوري وشو خای دي نورو ولایتونو په نسبت د کابل خاریان دی واو ورو ډیر خوشاله کړي وي ځکه چې کابل په ورستیو کې د هوا له کابل ډیر ککل شوی د هوا د ککلتیا له امله په ورستیو کې څو تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ خو په کابل کې یو شمیر بی وزل کسان هم اوسي چې د سړې هوا له امله د ژوند او شپې ورځې لا سختې شوي خانم مسین په دې راپور کې د موضوع ته کتنه کړې
د ژمی د موسم لومړی ورخ د کابل خار د هوا د ککړتیاو د وچکالۍ د کمیدو په خاطر کابل خاریان هیلمند کړل دوی لسو ونې ورسته د خار هوا پاک او رڼا ولیده د دغه خار یو سیدونکو امان الله وای
د غواریا چې دا نظر په هغه باندې چې هوا خراب ده خو دغه واور چوريږي دا د هوا د پاره خده چې هوا پاکی لګ درې یخ کیږي مګر واور چوريږي خده ده
د کابل خار هوا سو ونې د ککړتیا لوړه کچه درلوده د دې خار هوا ډېر ورځې د نړۍ د ککړو هوا لرونکو خارونو په سر کې ځای درلود سهار او ماخام به د خار فضا تور لوګو نیولې و د کابل خار بل وسیدون کې ولید چې پر لاسګاډي میوه پلوري وای که څه هم د کور د تودولو لپاره هیڅ نه لري خو د واورې په ورېدو خوښ دی.
ما از برف بسیار خوش هستیم به خاطر که
د واورې په ورېدو خوښ یم. اوبه او هوا پاکوي، هوا سړه شوي. زه له مارکیټ نه د میوو کریټونه راوړم او سوځوم یې، ځکه د لرګو د اخیستو توان نه لرم. خو بیا هم د واورې اورېدل په یو نیک فال نیسم.
د دغه واورې ورخت د نوي میلادي کال له لومړۍ ورځې سره سمون وموند. ډیری خلکو او دولتي چارواکو یو بل ته د نوي میلادي کال مبارکۍ ورکړي، سره له دې چې د ژمي د لومړۍ واورې ورخت کابل ښاریان خوښ کړل. خو په دې ښار کې داسې خلک هم اوسیږي چې په دغې سړې هوا او ورخت کې د سون موادو د نه لرلو له امله سختې شپې ورځې تېروي. انیزګل یوه مور چې له دولسو کلونو راهیسې د چمن ببرک په سیمه کې له خپلو اولادونو سره په خیمه کې اوسیږي وایي دغه واورې او سړه هوا به یې اولادونه ووژني. په هغه خیمه کې چې انیزګل اوسیږي له څلورو دوشکونو او څو زړو بلستنو پرته پکې نور څه نه لیدل کیږي. دا د پنځه اولادونو مور ده او د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر ټوله ورځ د خلکو په کورونو کې کالي پرې مینځي. دا وایي د واورې ورخت د خدای نعمت دی، خو دا د خپل کور د تودولو لپاره هیڅ هم نه لري.
از پاکستان نه 12 سال کوشش کومادم 5 تا تفلک های مات
دا وای 12 کال کیږي چې له پاکستان نه راغلی یم او په دغه خیمه کې له اولادونو سره وسی زامن مې سپیلنی دودوي او بوټان پالی شوي. واوره ووریده خو موږ په خیمه کې نه سندلی او نه بخاری لرو.
انول فینان سندلی هم ندارم، هیڅ چیز ندارم.
دغه مېرمن وایي اولادونه په ورځ کې شل یا دیرش افغانۍ ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ پرې کیږي. د انیزګل اولادونو لاسونه په تخرګونو کې ننیستي چې لږ څه تاوده شي. دغو ماشومانو د وړکتوب لوبې هیرې کړې او د واورې په ورېدو خوښ دي. دوی سره له دې چې وږي دي خو دغې واورې ذهنونه بوخت ساتلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. و به وری چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څه اړیکه لري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. پیل یې له دې ځای راوکړو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري. نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند ور بخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت دی چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې دا د دولت مکلفیت دا وجائب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بلې، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اغسی، د څښاک لاغنه باید ښه وخورین، د مزریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې مونږ وای سو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه آباد مختلف د روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې نو وخت نیول کیږي. بناند ډیر مهم مهم ضروری اصول دی چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست و ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته روغتیا ته ضرر رسی د دغه ټولو نه اجتناب او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې مونږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذقیت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوس وګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو رسنیو طریقه چې کله دا حالت لیدل کیږي ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وضع چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپله نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت یې دا دی. دویم علت یې دا دی خپل سرې آبادیانې دلته په کابل کې چې په خپل سر ډیر شهرکونه جوړ سول، ډیر بلند منزلونه جوړ سول، ډیر حمامونه جوړ سول. نو بنا ان په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې، څه په بلند منزلونو کې، په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو، متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله. د برق شتون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وی، ټولو کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کیږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې تر خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټي نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپیریال تهدید شوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسان چې هغه اقتصادي ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید دی. او د ورځې 10 کسه چاپیریال وزني، جنگ له بلې خوا وزني، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بیرته اعاده کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاوو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن او د سنتو نه، د قوانینو نه، د نړیوال او داخلي قوانینو چې دې ته ارزښت ورکړی دی، د خلکو دغه ارزښت نادیدای وګاڼه. او بل اخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت
ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولې کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته، چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو، د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه، با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې موږ روغتیایي مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز چې هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دی، هماغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس چې احصایه‌گیری وسي، باید روغتیایي ډاکټر، صحي ډاکټر وي، اطفال وته وي، زنانه وته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار د دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکټران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې مشکل لرو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابر کړه. دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراوه؟
موټر نه عام استفاده نه کړه، هغه په خپل را امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تر هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې چې کوم هغه ماډل ټیټ و، پرځای کوي و، اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کوریزین، هایلکس، دا هونډا، دا کیمری شول، دا وړو موټر، نو دا شپ ډیر مزدار دی، ښایسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د موټرو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوي سمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه، آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو، د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپلې کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده وه چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه. هغه وخت کې چې موږ د سروبي نه کټکیږو، خیله تا دغرو پسار کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو د پیرانو او د قچرو لار وه. د موټر را تګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلی دي. ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او آر یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړني موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینه جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تور کړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و، د امان الله خان د دوري پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوږد شکل لري او دروازه لمدي څخه خلاصيږي.
ټول د مینه خلاصيږي.
د موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دی حالت سوای.
تاسو ته معلومات ته په دغه سالويخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت ترسیوی دی.
بله.
جنگونه ترسیوی دی، مختلف واقعیات ترسیوی دی، دغه ټول دغه جنگول لاسه دغه بد حالت په دغه شي سیوی دی.
په هر حال لار به سولان دي نور موټر ته. دا موټر شین رنگ لري. نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یال دغه دغه سلور کسان لپاره دا استعمالیده. د امان الله خان لیکورنی ته یا بعضی خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره بغه شل لپاره
اوس موږ تاسو ګورو ساری لوڅ دی.
اوس پلاستیکي پوخه خراب سیوی دی له منځه ولې سیدي.
راځو دی خواته دی بل موټر ته. یا رقم دی کشته غوندی شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې لزان و، نوې تخنیک و. او د دې لپاره دا جیک ټایرونه جوړ سوی دي. په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا و، دا ول د سی خنو. هم دې لپاره دا ټایرونه لږ زره جیک و، خاور یا خټه چي دا پورته لړس یا دا موټر شي نه سي
خراب نسی. او دا بل چې ګاډي غوندی دا یاو د ډیرو بخه د خوته ټایر دی. دا څه رقم
دا؟ مونږه مختلف ګاډي لرو، مختلف بعضی دوه ټایر دی، بیا سلور دی. دا مختلف ځایونه کې استعمال ده. مثلا د بعضی تفریحات لپاره غوړه کادی مراسم مو دی ام دین استفاده کول.
بله، راځو دی خوته. ښه، تر دې سره پوری ټولې ګاډي دی.
دا ګاډي او دا موټر ټول دی. دا ټول دی امانی دورې پورې مربوط دی.
بله،
او دا ګوري دا بعض وختونه دغه محافظین نه پر استعماله د سپوالاله باندې دلته
اوس باډیګارد ورته
وي. او باډیګارد ورته وي د استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پوهه کې د نه جن استفاده کول
که زحمت نه کیږي. ای خواته بم ورسو ډیر کولی موټر ښکاری. که رازو تور موټر وته. دا موټر کومې دورې پورې اړه
لري؟ دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دورې پورې مربوط دی.
بله،
دوه روسی موټرونه دي. او ګوري دغه شیشه زیرهی ده، دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګوري دغه شی ټول زیری ده.
مګر د زیری موټر خو دلته فکر کوم مرمۍ خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګوره دی خوته د مرمۍ هغه شی مال میږي خو خاطر سی ویني دي. د ما په ګومان کوم دغه شاید به چې دغه د کوټا په وخت داوود خان باندې کوسو یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نشته.
دا دروازه خلاصه وایسه
ولینا
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه.
ها،
هم دې لپاره د شاله لپاره استفاده کړي لري. جمول لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویدي.
اوس بلور سولاندي هغه نور موټر ته باور سو چې دا په کومه دوره پورې اړه لري. ها،
امریکایی که لک موتر دی دا دی آغا میلمانو چه برنلاتل افغانستان تا دی اغیل پارا استفاده کده چه دیپلوماتان لپارا چه وزارت خارجه تا بعضی رسمی ملاقاتونم وزارت خارجه تیولا
دی میلمانو لپارا خوام که کلی موتر انتخاب سی بی
دیر دا خو وزارت خارجه باید هم دیسی خکل وینور
بله چه دی میلمانو که قدر بسی
من قدر بسی
هم دیسی ارو ارو براسو دلتا دا دوانور موتر چی دا چنگا؟
دا مختلف داری دی فکر کنم داود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد که رازو دیخوا تا پا موزیم که یو بل موتر چه دی نورو موتر و پسیر خکولای دی آغا دی ډاکټر صاحب نجیب موتر دی چه پرده لری او نظر نور تا لک نوای دی زکه ورسته دوره وا
ورسته دوره وا
ا دې پکله نور معلومات
د جرمنی موتر دی بنز ده
کوایسم
ولینا
موتر منځ وګورم ښه
او دغه منځ کې ګوره نوای ده چونکی هم نوای دی او دغه سلور کس لپاره استفاده کېده چې دوه ورسته دی او دوه مخته
یو څه چې اوریدونکو ته وایو هغه دا ده چې دلته کوم موټر چې د پخوانیو دورو موږ ولیدل ډېر داسې پاخه جوړ دي ډېر مضبوط جوړ دي ډېر اصل ښکاري همداسې ده
بله و دغه تخنیک خپله فرق لري اوس خو بازار ټول ګورې تاسې تجارتي بازار ده لکه چې بعضې شیان کابل ته راځي لسې یو مصرف ده په دې لپاره چې خلاصې بل وارد کړي
ډېره مننه له تاسې نه ژوندي اوسئ
همچنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکوئ خیر مننه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول دا مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیل انجینر زکریا محمدی څخه پوښتل دي
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات ترانسپورتي حلېده بیا ورو ورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده د لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک حصارک سخروت او تر تورخم پورې رسیده بیا په همدغه سړک باندې اول ځل دپاره دغه موټر د برطانوي هند څخه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیسو شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې بیا ورو ورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي و په کابل کې دغه دوه موټر و شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی د ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ یو یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی نو انکشافات شروع شو بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1998 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برطانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شاروالي پورې مربوط و پخوا مګر د وخت په تېرېدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې
د وخت په تېرېدو سره هره وسیله بدلیږي نوی بڼه او شکل غوره کوي دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغییرات راغلي دي موټروان احمد خانی په اړه وایي
مخکنی چې کوم هغه موډل ټیټ و پرځای کوي وه کلکه به وه اوس چې کوم موټر راغلی دی شپې ښایسته دی مزیدار دی مګم نازکه دی بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي همداسې دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمری شول دغه وړه موټر نو دا شپ ډېر مزیدار دی ښایسته دی خو په مکموالی کې بیا پخوانی موټر مکم و دا لږ پلشتیکي ډوله غونته دي دروازې نازکې غونته دي خو برقي سیستم ده ټول اتومات سیستم ده سهولت یې دغو دی
قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلي او اصل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
Thank you.
کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ ما مات مې د غرور یو سوالګر غونډه ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخته یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړ ما غلی دی کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ ما مات میں دے غرور ہے اس والگر غندے والا ڈیما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کڑلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا ڈیما سوائم غد میں نوزی